السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې وتا استاد د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصره او شننه هم دي. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه.
پاکستان کې ترافیکي پیښه کې 21 کسان وژل شوي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 3000 ته نږدې شوی. او جو بایدن امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویلي د حزب اختلاف سره په شریکه د امریکا د مفاداتو لپاره کار کول غواړي. د خبرونو تفصیل د کوهستان په شیتیال سیمه کې په ترافیکی حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوی دي. د پاکستان دولتي رادیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم های وی باندې د یو مسافرون کې بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجې مخې ته راغلی ده. د دی امیر مرستیال کمشنر د 21 کسانو وژل کېدل تایید کړی دي. ځینې پاکستانی رسنۍ د مرګ ژوبلې متفاوت شمیره ښایي. د پاکستان د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پټرول ذخیره کوي. نوموړي ویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پټرول او ډیزلو د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. نوموړي دا هم وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره روانې اوسنۍ خبرې د پټرولو د بیو د لوړېدو سره هیڅ نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. د آل پاکستان ټینکر اسوسیشن یو مشر خانزاده مسید وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې دا بحران مخې ته راغلی دی.
دا INF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل با 30-35 روپے ریټ بڑھاوی کی یا به ورسره داسې پټرول بڑھاوی کی. نو دا پمپونو والا هغه مال چې کم دا اسٹاک کا هغه دا کوشش کوي چې آیا مونږ ته په دې مال چې کم اسٹاک دی چې په دې کې بچت وشي او دا مال کې مونږ ګټه وکړو.
او بل پلو د پمپونو مالکان بیا وایي هغوی ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغوی ضرورت دی، نو ځکه دا صورتحال پیدا شوی. د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شوو کسانو د ویستو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 6 د 0.3 درجې زلزلې په دواړو هیوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبله او تباهي رامنځته کړې ده او له 1300 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ له ګڼو هیوادونو مرستندوی ټیمونه ترکیې ته روان دي، د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په 10 ولایتونو کې د 3 میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. اردوغان ویلي دا نه یوازې د ترکیې بلکې د سیمې او نړۍ په تاریخ کې له لویو او ویجاړونکو زلزلو څخه یوه ده. نوموړي د 2 ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولس ته په کلنۍ وینا کې وویل د ملک د اقتصاد د بهترۍ او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. هغه د خپل مخالف ګوند ریپبلیکنز نه وغوښتل چې د ملت د وحدت، د اقتصاد د ښه کولو او د سیاسي بلتون د ختمولو لپاره د ورسره ملګرتیا وکړي. بایدن د کورونا وبا او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې یادونه هم په خپله وینا کې وکړه او د دغو مسایلو له وجې د پیدا شوو مشکلاتو په پس منظر کې وویل چې د نورې نړۍ پرتله امریکا په ټکی له دغو بحرانونو نه وتلې ده. د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې د هغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال یې ترلاسه کړې دي. د بایدن د ولسمشرۍ د دورې د دویمه کلنۍ وینا وه چې ملت ته وکړه. د امریکا د اساسي قانون له مخې د هیواد ولسمشر مکلف وي چې د ملکي حالاتو په اړه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د ریپبلیکن ګوند لغاړي سارا سینډرز هک بي په وینا کې د جو بایدن په انتظامی سختینه وکی وکړي. نو موړي ویل د لوی ننګونو پر وړاندې غلی نشي پاتې کېدای. هغه ویل امریکا ځوان نسل ته ضرورت لري. پر بایدن یې تور پورې کړ چې د چین او نورو هیوادونو پر وړاندې سم دفاع نه ده کړې. د خبرنو پای
خبرونه د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم د پوس او عدلی حیثیت ته د زیان رسونکو لپاره د 500 کلونو قید سزا د اورولو قانوني مسوده یوې کمیټې ته سپارلې ده، خو ځینې سیاستوالان پر دې قانوني مسوده تنقید کوي.
زمون په خلاف اسه موسم دا نور قانونونه هم استعمالیږي، او که دا قانون راشي نو دا به ډېر سپېسیفیک په دې حواله سره چې کوم هم پښتونخوا وطن کوم مدني فعالان دي د هغې په ضد به یې دوی ډېر په اسانه کاروي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتې دې وروستو ځینې څېړونکي وایي چې له دې سره د عام ولس غږ تر اړونده ادارو نه رسیږي.
هر څه په ټپ ولاړ دي، څوک نه پوهېږي چا سره کار ووایو، څوک په کار کې دغه دي. کم سیول سروس دي په پاکستان کې، خو نظام دغه سیول سروس چلی، خو دې نه مخکې دا و چې کم از کم په دې باندې یو چک وو.
او د پښتنو په یخو سیمو کې د وچې غوښې د خوړو لاندې په اړه هم رپورټ لرو.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت، او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو، په غنوم ساتو، دا موږ مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورټ. طرف ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پوز او عدلی حیثیت ته زیان رسونکو کسانو ته د 500 کلونو د قید سزا او رولو قانوني مسوده د بیا کتلو لپاره یو کمیټې ته سپارلې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دې کمیټې کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر، د قانون وزیر او په اتحادي حکومت کې شامل ځینې نور مهم کسان هم شامل دي. بل پلو د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالانو د جرمونو په دې قانون کې د ممکنه بدلون مخالفت کړی دی. دغې دریځ دی چې که پارلمان دا بدلونونه منصور کړل نو له دې سره به د مدني او بشري حقوقو فعالانو لپاره ستونزې زیاتې شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د پوز او عدلی شهرت ته د زیان رسونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا د مقرر کولو قانوني مسودې ته د بیا کتنې لپاره د وفاقي کابینې په غړو مشتمله یوه کمیټه جوړه شوې ده. د وزیر اعظم هاوس د دفتر لخوا د فبروري په 8 نیټه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې 13 ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د داخله چارو د وزارت لخوا د کریمینل لاز امندمنت بل 2023 په نوم یو قانوني مسوده وړاندې کړل شو. په دغه قانوني مسوده کې داسې بدلونونه تجویز شوي دي چې پکې د هغه وګړو لپاره د 15 کلونو د بند سزا تجویز شوي ده، د کومو د نیوکو په وجه چې د ریاستي ادارو پوز او عدلیې شهرت ته زیان رسي. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه د جرمونو په قانون کې د بدلون دغه مسودې ته د بیا کتنې لپاره د کابینې په غړو مشتمله یوه کمیټه جوړه شوې ده چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله، د قانون وزیر اعظم نذیر تارر، او په اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو استازي شامل دي. د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالو د جرمونو په قانون کې په دې نویو ممکنه بدلونونو نیوکې کړې دي، او دوی وایي که د پارلمان نه دا بدلونونه منظور شو نو دې سره به د بشري حقوقو د فعالانو لپاره ستونزې نورې هم زیاتې شي، او د بیان په ازادۍ به بندیزونه نور هم زیات شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي میرکلام وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
زمونږ په خلاف خو اسه موسم دا نور قانونونه هم استعمالیږي، او که دا قانون راشي نو دا به ډېر سپېسیفیک په دې حواله سره چې کوم هم د پښتونخوا وطن کوم مدني فعالان دي د هغې په ضد به یې دوی ډېر په اسانه کاروي.
په پېښور کې خبریال او شینونکي صفي الله ګل وایي: په ټولنیزو رسنیو په ادارو د سختو نیوکو له وجې ادارې هڅه کوي چې له پارلمانه داسې قانونسازي منظوره کړي چې په ادارو د نیوکو لړۍ ودرولی شي.
یو پی ټی وی به وو، نو هغه د سټریټ ټی وی، نو هغه باندې کنټرول یو بل شانته. خو اوس چونکې سوشل میډیا راغی نو دغه وجه مین د ښکاري چې د پی ټی ایم اور بیا اوس چې کومه ده دغه د پی ټی آی نو په کوم شانته بیانونه ورکول، نو پولیټیکل ها اور سوشل د دواړه چې کوم شایونه دي دغه مخنیوي د پاره ګڼه دغه قانون تدیدو ضرورت محسوس کړی دی.
خبریال او شینونکي محمود جان بابر وایي چې د کلنه د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوالو لخوا په ادارو نیوکې پیل شوې دي، نو ادارې د خپل شهرت په اړه زیات خطر محسوسوي.
تر څو پورې چې د پی ټی ایم او د دې تنظیمونو خبره ونو هغه د پاره زموږ په خیال باندې هغه دومره غټه مسله نه وه. دا غټه مسله اله شو چې کله په کامی ټلویزیون چینلو باندې او په ریډوانو باندې او په اخبارونو کې د تحریک انصاف سمشرانو د نیخ په نیغه دا خبره وکړي او په دې کې ټولو کې لوی مثال چې کوم دی هغه که ته وګورې نو هغه د اعظم سواتی او شهباز ګیل د هغې دواړه چې ته وګورې نو د هغې چې په کومه طریقه باندې خبرې وکړي او بیا هغې ګرفتاریانې وشوي او بیا څه وشو نو هغې نه صفا پته ولګېده چې دا قانون هلته په وی نو دوی ته به کېدی شي چې د سزا کېدو کې یا د دوی په خوله چپ کولو کې دی غلی کولو کې کېدی شي چې هغه قانون زیات مؤثر ثابت شي وي. ځکه زه په خپله دا ګڼم چې دې لپاره دا ضرورت اوس دې وخت کې ګڼلې کېږي که چا هم دا خبره په مستقبل کې کوله نو چې کم از کم د هغه خلاف څه نه څه داسې قانون موجود وي چې د هغه خلاف څه کاروي خو کېدی شي که نه. زما په خیال باندې دې کیسونو د دې قانون اهمیت زیات کړی دی.
د ادارو شهرت ته د زیان رسوونکو لپاره د 15 کلونو د بند د سزا بدلون ته د بیا کتنې په اړه ډان ویپانی په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د کابینې زیاتو غړو د دغه بدلون مخالفت کړی دی چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند د کابینې غړو نوید قمر، شیر رحمان او هینا ربانیکر ډیر په کلکه د دې مخالفت کړی دی او د مسلم لیگ نون لخوا خواجه سعد رفیق د دې مخالفت کړی دی. د کابینې د غړو د تحفظات وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف دا معامله د کابینې کمیټې ته سپارلی ده چې د جرمونو په قانون کې په ارادي توګه په ریاستي ادارو پسې د ملنډو کولو یا د ادارو د سپکولو د مخې نیولو په هدف د 15 کلونو د بند د سزا مقررولو نقطې ته دی بیا کتنه وکړي او د کابینې را روانه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په پاکستان کې یو واری بیا د پټرولو او ډیزلو بحران مخې ته راغلی دی. د ریپورټونو له مخې د پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې د پټرولو او ډیزلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پمپونه تړل شوي دي. په ځینو پمپونو کې خلکو ته یوازې د 500 روپو ډیزل یا پټرول ورکول کیږي. پاکستان ته د تیلو واردونکي کمپنۍ وایي د پمپونو مالکان تیل ذخیره کوي چې له وجې د بحران مخې ته راغلی دی. خو د پمپونو مالکان بیا وایي هغې ته په هغه اندازه پټرول او ډیزل نه ورکول کیږي چې د هغې ضرورت دی. دا صورتحال پیدا شوه دی. د حکومت دریس بیاداری چې په ملک کې د غی په وینا د تیلو ایس بحران نشته او د ذخیره کوونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې اورو.
د فروری په ومه د پنجاب په فیصل آباد، گوجراوالا، خوشاب، گوجرخان، منډی بهاودین او نورو ښارونو کې زیاتره پټرول پمپونه د پټرول او ډیزلو د نشوالي له کبله تړلي وو او بیا ځینې سیمو کې چې پټرول پمپونه پرانستي وو هلته د پټرول او ډیزلو یو لیټر د 500 نه تر 100 روپو زیات نرخو او هر چاته یوازې د 500 روپو پټرول ډیزل ملاویدل چې خلک ورته په قطارونو کې ولاړو. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر بنو او ځینې نورو برخو کې هم د پټرولو ډیزلو بحران مخې ته راغلی. د آل پاکستان آئل ټینکر اتحادی او مشر خانزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان د نورو قرضو روپو لپاره د نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره خبرې روانې دي. په عین وخت کې چې داسې اوازې دي چې تیل به نور هم ګران شي. د تیلو پمپونو مالکانو د خپلې ګټې لپاره پټرول ډیزل ذخیره کړی دي ځکه په هیواد کې بحران پیل شوی دی.
د IMF په وجه باندې اعلان شوی دی چې ډیزل به 30 35 روپے ریٹ بڑھاوی کی یا بور سرا داسی پیٹرول بڑھاوی کی نو دا پمپون والا آگا مال چکم دا اسٹاک کا آگا دا کوشش کبھی چھ آیا مونگتا پدے مال چکم اسٹاک تے چھ پدے کے بچت وشی اور داغا مال کے مونگ گٹو کو دا پاکستان عوام چکم دائے کا پا پریشانی کے دائے کا پا تکلیف کے دائے کا پا غم کے دائے آگو خلق سرا دا غم نشتا
بلخوا دا پیٹرول ڈیزل و پمپونو چلون کی وائی چھ دا بیالا بیلو کمپینو سا خورتا ٹاکلی شوی کوٹا کم کڑی دا زکا دا پنجاب و خیبر پختونخوا پا زین سیمو کی تیل نمیلوی گی دا خیبر پختونخوا دا پیٹرول ڈیزل و پمپونو اتحادی یوغڑے محمد قاسم باچا مشال ریڈیو تا ویلی چھ حکومت تی دا پیٹرول ڈیزل و ٹاکلی شوی کوٹا سمدستی بحال کڑی
گرانے دو چانس نے نو پدی و جم کمپنیان رکاوی لگا غتیر ہفتے ہونیو مخ چکر ڈیر زیاد سختی ہونیو پرائسز سیوا کی دو نمک کے چکر کرنٹلی زمون کمپنی تا 50 روپے فی لیٹر لاس دے نی سلور وے شو چیز زمون کمپنی والا یو لیٹر تیلم چال نو ور کی خپل پمپو نو لم نو ور کی نا غٹ پمپو نو چا سر کوڈ ایندا اے سر ڈیلی دغی کوٹی چ بئی دی 5000 لیٹر 10000 لیٹر ڈیلی اوڑی شی نا آ کوٹی ایم کم کڑی نچا کوٹا کم مشین بیا دا واڑ پمپو نی دی دے غٹو نا اخلی نو بیا خام خا اگی تم نہ ملاوی دا غٹ پمپ الوی چ اول زما پمپ چلی گی بیا دے نو نو پدی وجہ بس غٹ پمپو نس لگ لگ روانی پای باند رشتی وڑو چا سر ہی چا سر نہیں دگا مسئلہ پدے
دا پاکستان سٹیٹ آئل پی ایس او ویان محمد فواد مشال ریڈیو تویلی چپ ہیواد کی زنی شخصی کمپنو خپل کوٹا کم کڑی دا نو اثر دا پی ایس او پمپنو را کلے دے دا پی ایس او لخوا پٹول ہیواد کی دا تیل ویش پا برابر کچا روان دی دے وائی چ زوائم سمرچی دا پی ایس او پمپن دی ٹول بشپڑ تو گا خلاص دی ستونز دادا چ نورو کمپنو چ خپل کوٹا کم کڑی دا نو اثر پا پی ایس او را کلے دے تاسو کتلے شے چ دا پی ایس سو ٹول پمپونا خلاص دی په هغه د خلکو رشته زکا چې نور پمپونا خلاص نه دی باید چې حکومت پرې نوټس واخلي په داسې حال کې چې پاکستان د قرض روپو لپاره د نهم پروګرام په اړه د ایم ایف سره خبرې روانې دي د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان نور قرض روپو لپاره سخت اړتیا لري او د ایم ایف نه د دغه پروګرام د بحالۍ لپاره په هیواد کې بجلی ګیس سره د پېټرول ډیزل او نرخونه هم لړې دي شي په داسې حال کې چې حکومت د جنوري په 19 په هیواد کې د پېټرولو په یو لیټر کې 15 روپۍ زیاتې کړي او یو لیټر نږدې 250 روپو ته رسیدلې دي او بیا د ډیزل یو لیټر هم 15 روپۍ زیات کړي وو چې اوس یو لیټر په 233 روپۍ دي بلخوا د تیلو شرکتونو مشاورتي کونسل د مرستې لپاره د پېټرولیم وزارت او د اوګرا چیرمین ته هم خط لیکلی دی په لیک کې ویلې شوی دی چې د ډالر د لوړېدو له امله د تیلو کمپنو ته په یو لیټر تر 45 روپۍ تاوان شوی دی حکومت ته سمدستي زمنګ تاوان پورکړي او د ډالر خنرخ د لوړې دو له کبله شوې تاوان دی په اولس واچوي او د جنوري په میاشت کې شوې تاوان باید د ډالر په وسنی نرخ کې کمپنو ته ورکړي شي بلخوا د پاکستان د پېټرولیم مملکت وزیر مصدق ملک د پروري په ومه په اسلام آباد کې ویلي په هیواد کې د پېټرول او ډیزل د شلو نه تر 45 لپاره موجود دي ځنې پمپونه د تیل د ذخیره کولو هڅې کوي چا چې د پېټرولیم مصنوعات ذخیره کړي نو په ضد به حکومت سخت قانونه واخلي نوموړي زیاته کړې چې د فروری لسمې مخکې د پېټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو هیڅ امکان نشته مصدق ملک دا هم ویلي چې د ایم ایف سره رواني وسنۍ خبرې د پېټرولو د نرخونو سره هیڅ تړاو نه لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
پرن په پېښور های کورټ کې په خبر پښتونخوا کې په خپل وخت ټول ټاکنو کې دوه په کیس الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت ته د حاضرېدو امر وشو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل معصم بٹ په وینا کې حکومت په مقرره ورځو کې ټول ټاکنې ونه کړې نو په هغې به آرټیکل شپږم لګول کېږي بلخوا د سپریم کورټ وکیل او د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیې پخواني غړي فضل شاه مومند بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې آرټیکل شپږم د لاګو کېدو لپاره حالات برابر نه دي په دې اړه تفصیل عظمت علي شاره کوي
په خیبر پختونخوا کې په خپل وخت د ټاکنو نکیدو په کیس کې پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت نمائندگانو ته په عدالت کې د پیش کېدو امر کړی دی. د کیس اوریدنه جسټس ابراهیم اشتیاق او جسټس عتیق شاه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو په صوبه کې په نوي وضو کې د ټول ټاکنو کولو لپاره د جنوري په 13مه پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و. د پاکستان تحریک انصاف وکیل معظم بټ مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر آئینی ذمہواری ده چې د د ختمېدو نه پس به په نوي روزو کې الیکشن کوي.
مونږ عدالت ته د الیکشن کمیشن آف پاکستان هغه خط وړاندې کړل چې هغه کې الیکشن کمیشن هغه ته ویلی وو چې ته 15 نه واخلې 17 اپریل پورې ته دا ډیټ چې دی الیکشن لپاره ورکا. هغه نه پس بیا هم گورنر صاحب چې دی خپل ذمہواری پوره نه کړه او بیا الیکشن کمیشن ته ویلې چې ته داسې وکړه ادارو نه هم پوښتنه وکړه. نو مونږ عدالت ته ویلي چې 218 آرټیکل چې دی دا هغه لاندې چې دی دا خو الیکشن کمیشن آسم کئی دا لا اینڈ آرڈر مینٹین کول دا ہر سے کول دا خود آگوی ذمہ واری دا آگوی خپل اسیسمنٹ نفس دا ڈیٹ چھے دے ٹاکلے ہو. نو گورنر صاحب دا آگوی دا ذمہ واری وا چاگا الیکشن ڈیٹ ایور کڑے ہوئے دا ڈیوییشن کئی لگیا دے دا دا کانسٹیٹیوشنل آگا دے خلاف یو اقدام دے او دا دے رد کری شی او دا ہدایت دے ور کری شی چی دا الیکشن رو شپا وقت پار دے.
دا کیس پا اڑا مو دا خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید سرا دا خبرو کولو کوشش وکړو خو هغوی دا خبرو کولو نه انکار وکړو. خو د کیس ته اوریدنې په وخت نوموړي عدالت ته وویل چې عدالت د گورنر خلاف امر نشي جاری کولی او د اسمبلی ته ختمېدو وروسته شپږ دېرش ورځو کې به گورنر او الیکشن کمیشن په خپل منځ کې د سلا مشورې نه پس د ټول ټاکنو تاریخ ورکوي کومه موده چې لا نه ده پوره. عامر جاوید عدالت ته دا هم ویلي وو چې حکومت او گورنر د ټول ټاکنو ځنډولو یا نه کولو په حق کې نه دی. د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی غړي او د سپریم کورټ وکیل فضل شاه مشال ریډیو ته وویل که حکومت په نوي روزو کې ټول ټاکنې ونه کړي نو په هغوی به آرټیکل شپږم لاګو کیږي. خو د آرټیکل شپږم لاګو کېدو لپاره حالات برابر نه دي.
سو پورې چې د پاکستان تحریک انصاف دا موقف دی چې که فرض کا حکومت په مقرر شوي نوې ورځو کې الیکشن نه کوي نو د حکومت خلاف به آرټیکل سکس لاګو کیږي. نو دا خبره زما په خیال باندې ټیک نه ده ځکه چې آرټیکل سکس کم د آئین دی. پاگ کے داو چیئر سوک آئین پرس کا سسپینڈ کی ایبروگیٹ کی او آغا آئین یو طرف تو کی او بل کاروائی شروع کی بل خوالر سی نو پتا حالاتو کی بیا آئین چے دے آغا آرٹیکل سکس لاگو کی گی. خو پتا حالاتو کی خو یو آئینی تقاضا رہا او حکومت داو چیئر منگا الیکشن کو پنانٹ ڈر کی خو آغا موقع اختلاف دے او په دې حالاتو کې دا چونکه های ټریزن دی ته وایي سنگین غداری په آرټیکل سکس کې ده نو دې کې د غداری څخه خبره خدا سي نخ کاری ځکه چې آئین په خپل ځای باندې لګیا دی پاغه باندې عمل درآمد کیږي.
پېښور های کورټ په نوي ورځو کې دننه د زمینی ټاکنو د کیس اورونه تر 13 فروری پورې وځنډوله. بلخوا الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خالی کړی شوی حلقو باندې د ټول ټاکنو شیډول جاری کړي چې تر مخه د فروری د شپږمې نه د امیدوارانو کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ماتېدو او بیا د بلدیاتي نمائندگانو حیثیت معطله کېدو وروسته د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې له دې سره د عام ولس غږ تر اړوند ادارو نه رسیږي او د ولس ستونزې لا نورې زیاتېږي. دغسې د اسمبلی پخواني غړي بیا وایي چې مخکې به په اسمبلی کې د ولس په مسلو بحث کول شو او د ستونزې به تر ډېره هوارې کړي خو اوس تر نگران وزیرانو پورې د ولس رسایي ګرانه شوې ده. بلخوا نگران وزیران بیا وایي چې دوی د قانون له مخې ولسي خدمات او حکومتي چارې پر مخ وړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي چارو پوهان او د صوبایي اسمبلی ځینې پخواني استازي وایي چې لومړی د اسمبلی ماتېدو سره د پرمختیا کارونو او ولسي خدماتو ته زیان ورسېده او اوس د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت معطله کېدو سره به د ولس ستونزې نورې هم زیاتې شي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبرورۍ په 8مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پختونخوا کې معاشي او امنیتي حالات له وړاندې نه ډېر خراب وو او اوس د صوبایي اسمبلی ماتېدو وروسته زیاتره مسئلے پر وقت نہ ہواریگی نہ دا سخکاری چلے دے سربا خیبر پختونخوا د پرمختیا او اولسی خدمات پر برخه کی نورهم رستو پاتی شی.
کم ہے کہ جمہوری نظامی اور جمہوری سوچ تحت چھ دے خلق چھ دے اسے دل غواڑی معاشرہ ترتیب کول غواڑی دا غیر پاندہ دیر لازمی دا چھ عوامی نمائندگی پا ہر ادارہ کی دا خلق و آواز چھ دے آغا حل ترسی دا غیر مطابق پالیسی جوڑی گی اور پالیسی تحت چھ دے بیا قانون سازی کی گی اور دا ملک نظام موزا کی گی چلتا چھ دا نہیں وہ حل تک نہ خو نظام چرے آغا دوام او قیام لڑ لیشی او نہ چرے دا حل کچھ دے حکومت او در ریاست پہ دارو بانے چرے اعتمادی او ہم پاکستان نے دی پہ دا نظام مشکل چرے چھ نظام چلی گی نہ داغے بنیادی پوچھا ہم دادا چرے حل کو پنم بانے ٹول کارونا روان دے خدا حل کو آواز او حل کو نمائندگی پا مؤثر طریقے بانے پیوزے کم نشترے
دا خیبر پختونخوا پخانی وزیر اعلی محمود خان د جنوری په ولسمه گورنر ته د اسمبلی ړنګولو سپارښتن لیک استولی وو چې هغه څه وخت وروسته لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا د پخانی حکومت بیان محمد علی سیف د جنوری په ولسمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو مخه په وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د ټول ټاکنو لپاره فشار راوستل دي، خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې انتخابات به د 2023 کال په منی کې په ټاکلي وخت کیږي. بلخوا انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي نمائندگانو حیثیت هم تر انتخاباتو پورې معطل کړی دی او وایي چې دا کار یې په ټاکنو کې د شفافیت لپاره کړی دی. خو د کمیشن پر دې اقدام هم بلدیاتي نمائندگانو د بیلابیلو سیمو مشرانو تنقید کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به ولسي خدمات د ځنډ ښکار شي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا په نگران کابینه کې زیاتره غړي داسې دي چې ولس یې نه پیژني او نه هم ورته د هغې رسایي اسانه ده.
څوک نه پوهېږي چا تر کار ووایو څوک په کار کې دغه چې کوم سیول سروس دي پاکستان کې خو نظام دغه سیول سروس چلی خو دې نه مخکې دا و چې کم از کم په دې باندې یو چک وو د کوم نمایندګانو چې کوم د پولیس لین واقع شو نو په دې کې هم محسوس شوه چې صوبایي حکومت بېخي اگزیسټ کونه. دا خو بیا خو چې یو څوک سره نغول شو هغې هنګامي میټنګ وکړو او هغې بیا چې دی نو مشران نه وختل غټو او زیات خلک چې کوم دی نو د جومات د کوم بلډنګ نه غذا شو نو هغې دونه زخمیان نه وو. چونکې حکومت نه او حکومت سره وسایل نو چې پټم باندې غزمن نو خل شوی نو هغه دونه بلیډینګ وشو چې هغه دغه پاتو چې دغه نه غیم شو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په پخانی حکومت د اسمبلی ماتولو لړکی لدی قبل هم نیوکی کیږي چې په صوبه کې امنیتی حالات یو واری بیا خراب شوی دي. لنمحالی حکومت د اسمبلی د غیر موجودګۍ له کبله قوانین او دا راز پالیسۍ نشي جوړولی او محدود واک لري چې د شنونکو په خبره د ارسبا د امنیت په برخه کې هم چیلنجونه لاسي یاد کړی. له شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخانی غړي میر کلام وزیر د فروری په ومه مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تحلیلي دونه پس دوی د ولس غږ او د غیستون سي په سمه توګه اړوند ادارو ته نشي رسولې.
ټیک دا غرانګه 100% کارونه به نه کېدل. خو زما په خیال کې مخکې چې اسمبلی وا تقریبا 50% کارونه څه خو به دا واړه واړه کارونه چې کوم هم د خال کې مطلب زما ٹرانسفر دا زما سیلری بند دا زما پلانا شای شو دے مونگ با بالکل ایزی چا تا ہو ویل چا غٹا نا غٹا ایشو بارا لام نو زمان سارا یو فورم موجود و دی علاقی خلق با مطمئن شو الباس مون با پا اسمبلی کے پاگے باند خبر آو اکڑا یو ایکشن یو کسا با ہم دا کم حد پورے پا کدائش و و باش و کن نبا پا وش با ہم کم از کم ولس با مطمئن و چا زمان غاق ورس دو وقدارانو تام.
دا چې د خیبر پښتونخوا موجوده نگران کابینه د اسمبلی د غړو په غیر موجودګۍ کې د ولس له مسئلو څومره خبريږي او خپل خدمات څنګه ترسره کوي په دې اړه د نگران کابینه غړي عدنان جلیل مشال ویډیو ته ویل چې د حکومت ولسی ادارې خپل کار پر مخ وړي. خو دا خبره هم رښتیا ده چې نگران وزیران د قانون له مخې د ولس د برتیانو او په نوکریو کې د ترقیانو په سر مسئلې نشي هوارولی.
موجودہ کابینہ دا برابری پا بنیاد جوڑا شوی دا او ہر شعبے او سیمی تا پکھے نمائندگی ورکړ شوی. کل هم چې یو نگران حکومت جوړ شي د انتخاباتي کمیشن لخوا پرې ځینې محدودیتونه لګول شوي وي لکه برتیانی او په نوکریو کې د ترقیانو خبره شوه. بل دا چې موږ د لږې مودې لپاره راغلی یو چې حکومتي چارې ولسی خدمات پر مخ یوسو.
د پاکستان د آئین له مخې کله چې د یوې صوبی اسمبلی ماته شي نو گورنر به په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه ټاکي، خو د خیبر پښتونخوا گورنر تر اوسه د دې انتخاباتو حتمی نیټه نه ده اعلان کړې. او ویلی دی چې نوی انتخابات د سوبې له امنیت او معاشي حالاتو سره تړلی دي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د کوهستان په شیتیال سیمه کې په یو ترافیکی حادثه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکوي چې دا حادثه پرون په قراقرم هایوی باندې د یو مسافر وړونکو بس او د یو وړکی موټر ترمنځ ټکر لوجه مخیتاره غلې ده. د پاکستان وفاقي کابینې د پوځ او عدلي خلاف پروپاګند کوونکو ته د 15 کلنې سزا تجویز شوی. بل د سارلو په مخه 15 کسیزې کمیټې ته سپارلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره د فبروري په 10 په خبره شوې او خبر پړنه کې ویل شوی د فوجداري د قانون ترمیمي بل د سمې پلټنې لپاره کمیټې ته سپارل شوی ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د کمیټې به د مسودې په غور سارنه کوي او بیا به خپل راپور د کابینې راتلونکي اجلاس ته وړاندې کوي. د پاکستان د پېټرولیم وزیر مملکت صادق ملک پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي د هغو پمپونو د مالکانو خلاف به کاروایی کوي چې ډیزل او پېټرول ذخیره کوي. نو موړي ویل په ملک کې د راتلونکو 15 ورځو لپاره پېټرول او ډیزل موجود دي او د فبروري له 15 نیټې نه وړاندې د پېټرول او ډیزل د بیو د لوړولو هیڅ امکان نشته. د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې د پریوتو ودانیو لاندې نه د ایسارو شوو کسانو د وسترلو لپاره امدادي کارونه دوام لري. د فبروري په 16 د 2.3 درجې زلزلې په دواړو هیوادونو کې په پراخه کچه مرګ ژوبل او تباهي رامنځته کړې ده او له 1300 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویل د ملک د اقتصاد د بهتری او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. د ریپبلیکنز ګوند لغاړي سارا سینډرز هکبي په وینا کې د جو بایدن په انتظامي نیوکې وکړې. نوموړي ویل د لویو ننګونو پر وړاندې دوی غلي نه شي پاتې کېدای.
لند خبرونه هم د نجیب عامر ناوارې د لوریدونکو ورزوسته یو ریپورت طرف ته ولسمشر جو بایدن د امریکا ولسته کلنۍ وینا کړې ده. د امریکا د اساسي قانون له مخې باید د هیواد ولسمشر د ملکی حالاتو په اړه د کانګرس غړي غونډې ته وینا وکړي. د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې دغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال یې ترلاسه کړي دي. بایدن په 2024 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ودرېدو اراده لري او د سیاسي سیډونکو په وینا د تقریر ورته کافي فرصت په لاس ورکړی چې امریکایان په دې قانع کړي چې هغه د یوې بلې دورې لپاره د هغې مشرۍ ته تیار دی. د جو بایدن د سګنۍ کلنۍ وینا معلومات د ډیوی ریډیو خبریال احمد فواد له مشال ریډیو سره شریک کړي دي.
د نن شپې وینا د صدر بایدن چې هغه پوره 1 ساعت وه او اوږده وینا یې وکړه، خو تر ټولو ډیره د امریکا په داخلي چارو خصوصا په اقتصادي مسایلو باندې راڅرخېدله. د پسر کې چې دا وینا شروع کېدله نو دا ډیر مهم ټکی دا و چې صدر جو بایدن د کوښښ وکړ چې د اس بي اختلاف یا مخالف ګوند چې هغه ریپبلیکن دي د دوی سره د همکارۍ یو ماحول وڅرګند کړي او دوی دې ته اړ بسي چې په آینده پلانونو کې په آینده وختونو کې چې صدر ټرمپ کوم قانون سازی کوشش کوي نو د ریپبلیکنانو همکاري ورسره وي. نو په دې برخه کې لومړی د ریپبلیکنانو د خوانه چې سپیکر ټاکل شوی دی د ایوان نمائندگان د غ تاتن ته مبارکي ویل د فرایډز یو دوستانه برخورد یا رویه وکړه او وروسته بیا د ریپبلیکن یو بل مشر ته مبارکي ورکړه. مش مقانل ته چتر ټولو ډیر د سنټ کې د یو ایتالي مشر پاتې شوی دی او بیا یې د ریپبلیکنانو نو وغوښتل وباندې هغه وکړ چې ورته ویل د ریپبلیکنانو ملګرو کوم په تیر کانګرس کې په شریکه کار وکړی شو نو هیڅ داسې دلیل نشته چې موږ په دې نوی کانګرس کې هم په شریکه کار ونه شو کړی. بایدن په خپل وینا کې د افغانستان په نوم هیڅ نظر وانهسته، د پاکستان په اړه خبرې ونه کړې، د بل هیڅ د ختې د بل په اړه باندې خبرې ونه کړې. خارجي برخه کې یوازې یو لنډه برخه د وینا د خارجي پالیسیو په اړه و چې په هغه کې هم لومړی اوکراین او دویم چین تر ټولو مهم وو چې په دغو دوو برخو کې وینا وکړه. د اوکراین په اړه باندې بیا هم د ولادیمیر پوتین هغه جګړه چې په اوکراین باندې شروع کړي ده هغه وغندله، هغه یو ظالمانه عمل وګڼه، او دای هم په کلکه ویلي چې امریکا به بیا هم د اوکراین تر څنګ درېږي او دا به په یو لاس وي، امریکایان په یوه خوله به ورسره درېږي تر هغه وخته پورې چې ضرورت وي. چین په اړه باندې هم خبرې وکړې او وویل چې امریکا اوس پیاوړې کېږي، پر لور درچ نور هم پیاوړې کېږي، او د چین سره د مقابلې دپاره په کار ده چې باید ټول امریکایان یو لاس شي. مخ تاسو ته د بهرني سیاست په برخه کې مهم ټکي شریک کړل. په داخلي مسایلو کې بایدن ډېر کوشش وکړ چې اول خپل لاسته راوړنې وښيي چې څومره جاب یا څومره دندې دوی جوړې کړي په تېرو دوو کلونو کې، څومره اقتصاد وده کړې ده، څومره په ښه خواته روان دی، ګرانی مخ په کمېدو ده، دغه داوی وکړي. او دغه ټول مسایل چې او بل بنیادی اډانې یا انفراستراکچر د امریکا چې د هغه په جوړېدو دی، او په دې کې په ریپبلیکانان غږ وکړ چې هغه کار چې اوس موږ شروع کړی دی هغه باید ختم کړو، آخر ته ورسو، او په دې برخه کې د ریپبلیکانانو همکاري وغوښتله.
لامی صاحب، د ده خبرې څومره په سړه سینه د اپوزیشن لخوا، د ریپبلیکنز لخوا واورېدل شولې، او عموما د دې د وینا نه پس بیا د غوی لغاړم یو کس راځي سی ویل لمړنی خبرګونونه سپلاس کې لرو چې سی ویل په خپل وینا کې د خډیر غختنه وکړلې چې په شریکه به کارو کو ریپابلیکن ست ویل لمړنی خبرګونونه د غوی سدي
نو ساکالي سارا ساندرز هکبي چې هغه د امریکا د ارکانسا ایالت یا د ارکانسا ریاست تازه ټاکل شوی گورنر ده، هغه سرګند شو د تلو افتی مخ کې تازه گورنر ټاکل شوی ده، او په خوا په وایټ هاوس کې هم د صدر ترامپ نږدې ملګری پات شوی و. نو هغه د ریپبلیکانانو د خوا د دری سرګند په خپل ویناو کې اول خبره شروع کړه، هغه د بایدن او د ځان پرتله کول وو چې په دې کې هغه د زوړ نسل او د ځوان نسل ترمنځ یو پرتله راوخستله، او وی ویل چې موږ باید نور ځوان نسل ته ضرورت لرو. او دغه تر څنګ صدر بایدن په دې باندې هم تورن کړ چې غني د چین په وړاندې یا د نورو ملکونو د خبرو په وړاندې یا د ترکو په وړاندې هغه څه چې باید دی باید دفاع وکړي د امریکانه ودرېږي هغه څه نه دی درېدلی.
اوریدونکو، تاسو د ډی وی ریډیو خبریال احمد فواد لامینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا حال اوریدو. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د سواد اغه سلور ځوانان چې ناقانونه توګه یورپ ته تلو د تللو هڅه کوله واپس خپل وطن ته ستانه شوې دي. دوی وایي چې د پنجاب یو ایجنټ تری یورپ ته د تګ لپاره لکونه روپۍ اغوا غستې، له هغه وروسته دوه میاشتې په لیبیا کې بیا بندي وو. د دوی د وینا لمخې په لیبیا کې یو ایجنټ په غواکارو یعنی سړي تختونکو خرڅ کړل. د سواد ځوانان وایي کورنیو یې اغواکارو ته د تاوان پیسې یا کلنګ ورکړ او له هغه وروسته خوشې شول. دوی زیاتوي چې له دې سره یو ځایي تلونکي ډله کې یو تن الته وژل شوی هم دی. بلخوا بهر هیوادونو ته په قانوني توګه د خلکو استولو ایجنسیانې او پولیس وایي چې خلک دې په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته له تګه ځانونه وساتي، ځکه چې په لارو کې له مشکلاتو سره د مخ کېدو په حال کې ورسره د پاکستان حکومت هم هیڅ ډول مرسته نشي کولی. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
جس یو حل ما په فلمونو کې نه دی لیدلی چې هغه په کوم ناتر سوال کول، او دی جنټ به موږ رنګ وکړو د به موږ ته وی چې زبو په دوه غنټو کې راوباسم، نن راوباسم سهار.
دا خبرې د سوات چارباغ شل کلن شهید علی خان سوات پریس کلب کې خبریالانو سره کوي. دی وایي چې د تیر کال په اگست په میاشت کې د پنجاب یو ایجنټ د سوات سلور داسې زلمی یورپ ته په 15 لک روپۍ اړولو لوس کړو. دوی نه تنان د پاکستان کراچۍ نه د سعودي عربستان په لار لیبیا ته بوتل شول، او ورته ویل شول چې اټلی ته مو بوزو، خو هلته اغواکارو ته حواله کړل. دغه ډلې کې شامل د کابل شل کلن حلیل الله وایي
لیبیا کې څنګه کوشو موږ د ایجنټ سره 800 ډالر وېسه، موږ ځان سره 800 ډالر وړو، هغه زموږ نو غوستو پاره زه کې بیا موږ کینول ویچې وسپا 100 روپۍ راولې، موږ کوړه ټریپونو 200 روپۍ ویم نو هو سقرز داري وګ او 300 لګ روپۍ ولا راولې غلې. بیا د دینه بعد به موږ د کله یو رسوا کړه بل ورځ خو چې نن موسم خراب دی او سبا به اوړي بل ورځ به اوړي نن یو گیم دی سبا یو گیم دی په دې چل کې مونږ کینولې وو بیا یې مونږ اغوا کړو په ما پیې خرڅ کړو بیا مونږ ما پیې دغه وال ټکول دوه میاشتې مونږ په جیل کې وخت کې دوه میاشتو نه بعد بیا مونږ پسې کورونه روپۍ راولېږلې او مونږ 21 لاکھ روپۍ مونږ نه کسان هغې نه بعد مونږ راووتو بیا زمونږ هلته یو مارګر وو هغه مونږ لره ټکټونه مکټونه وکړو 15-16 لاکھ روپۍ په هغې ولګېدې بیا راووتو
بیا
پاکستان ته راغلو دغه ته راغلو ترکیې د استنبول د استنبول نه پاکستان ته راغلو
یو بل شل کلن د کابل اوسیدونکی جبران وای چې دوه میاشتې ایجنټانو وهلو ټکولو وروسته دوی ایجنټانو ته 14 لاکھ روپۍ ورکړې نو هلې ورته پاکستان ته بیرته راتلو اجازت ورکړو خو ایجنټانو ته یو ځل بیا د پاکستان پاسپورټ لپاره په هوایي ډګر $2500 واغستې
بیا کسره کوم مینجس چې وای ایجنټو هغه موږ ګټو ورخه جوړو وکاسې پټګې کې بن کړو درې وکاسې پیسې چټ کې بن کړو یو یو پیسې کې ځانې برابر سم له ورما موږ یې راوړو تر اوسه یې کارولو تر اوسه یې راوړو چې بس موږ یو دغه ایجنټو د ګجرات وو موږ سره لکه هیل پی سره کوو بس دغه سره ناسو هغه ټیکټونه اوګه کړو 15 بولټو دغه ته ایرپورټ یې بوتلو چې ایرپورټ یې بوتلو بوټنګ پاس یار شیر لګو بس هلته بیا بل کس ناسو هلته بل کس راغی او بوټنګ پاس یې لکه سری کړی نه موږ لکه ډالر راکړي سو بنې سوداګر نه وختي ډالر نه وختي موږ سره په ټایم کې روپۍ نه وي بس واپس دغه نه پنجابیا به واپس راوړو خپل جیتا بس هغه بیا موږ رون ته موږ بیا ټلیفون وکړو د بیا چا نور قرض ورکړو پټې خو موږ الرېډي خرڅ کړو په موږ بعد ما بیا نه موږ راووتو کنه بس بیا دې نور قرض هم نظر وکړو نور روپۍ راولېږلې
د چارباغ اوسیدونکو الیاس خان چې وراره یې بیرته پاکستان ته راوستو لپاره ټولې 30 لاکھ روپۍ ورکړي وایي چې د لوی تکلیف او کړاو وروسته وراره بیرته پاکستان ته راغلو
پیسې نه وې دا کسان وې
نه لکان بیا موږ لمړ راکول هغه موږ لنه راکول هغه موږ هم په ډېر دغه باندې او ایجنټ زموږ هم ډېر په مشکلاتو پیدا کړو ایجنټ موږ خپل ځای نه خواله نو مهرباني وکړئ د سوات ټول خلکو ته موږ وایو چې د دې چل نه خلار شي ځکه دا ظالمانان خلک ته او د دوی اصل اصول هم نشته نو دا بار بار زموږ سره دا مسلې کېږي اوس خو زموږ لکان شکر دی رالو او باقي زموږ د پیسو مسله ده نو موږ د حکومت نه پرزور مطالبه کوو چې زموږ د دې پیسو د حل لوځي ځکه چې زموږ د خلکو غریبواله ده
د کابل سره تعلق لرونکي حبیب الرحمن چې یو زوی او بل وراره یې تلونکو کې شامل ول وایي چې دوه میاشتې د اغواکارو لخوا د دړکو او پیسو غوښتو کورنۍ ډېر په تکلیف کې تیرې کړې
موږ ته خو تکلیف دونه میلاو شی دی کنه چې موږ نه خوب کړی دی پلار می جړلې دي خزه می جړلې دي خويندو می جړلې دي د کلی مشرې علاقه خلک چې واغو جړلې په جماعتونو کې ولا دوا شي دا خاتمونه یو کړی دي چې موږ ته خو د ډوډۍ زمنګ نه وا خوب زمنګ نه یو منډه زمنګ د ماجرا وا یو منډه زمنګ د سواد وا چې ماجرا ته بلاړو هغه بل ته ټوپه کې راونی چې کور ته برابر سي دوه دل کې په خلکو پلار ټولو جړل تاسو چلو گو لکه دې همړو پمړو لیکو هم ته خوري پکړه جام دې کړو دا الله پلکاو په کروڑونو په اربون باندې شکر الحمدلله چې دې را پیدا شو او رالو او زما دې خلکو ته هم دا میسج دی دغه دې خپل عوام ته پښتنو ته ټولو ته دې سه خلکو به په دغه باندې تاسو نه راځي دا ټول دوکه دا ټول پریب دې ټول دغه دې
د سوات په منګوره کې د دیرشو کالو راهیسې ټریولینګ ایجنسۍ چلوونکی حبیب الله خان وایي چې هر کال هم داسې ایجنټان یو شمېر زلمي د یورپ لپاره ناقانونه بیایي په کې ډېر تنه مړه شوي هم دي زلمي دې اړمې دغه هیوادونو ته ځي نه ځکه چې هلته ناقانونه تن ته روزګار نه ورکولی کېږي او که ځي هم قانوني لاره دې خپله کړي
ښه طریقه ده چې امبیسۍ ته لاړ شي د هغو نه خپل ریکوایرمنټ غواړي چې رستاس ریکوایرمنټ دی د هغې مطابق هغه ریکوایرمنټ پوره کړي هغو ته لاړ شي هغو هغه سر ډاکومنټس دي هلته جمع کړي نو یو خو دغه طریقه دویمه نن سبا کنسلټنسي والوتی دي هغو لکه څنګه چې د ایجنټ طبقه ده ټکټ مکټ کوي چې هغو دغه ټور اپریټر دا کار کوي که نه نو هغو ته دا ټولې طریقې معلومه دي که هغه امریکایي ته وي که هغه هر ملک ته وي که نه د هغو سره د هغو طریقه کار شي هغو ته وښایي چې یاره تاله دا ډاکومنټس په کار دي یا پاسپورټ یا داسې نو هغه ولا ډاکومنټس پور کړي او بیا لاړ شي او هغه امبیسۍ کې داخل کړي بیا د امبیسۍ والا خوښي چې یاره دله دا ویزه ورکوي که نه ورکوي نو دته بیا کالو کې دی پسې لاړ شي نو اصلي طریقه خو دغه اوس نن سبا داسې یو طبقه راوتلې چې هغه وته چې ته به یو ملک ته به ځي بل ملک ته به ځي بل ملک ته ځي دا غیر قانوني
په سوات کې د منګورې ښار پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وایي چې داسې کیسونه د وفاقي ادارې اف آی ای اختیار لاندې وي زیاتره ناقانونه تلونکي خلق او په ناقانونه طریقه دوکه شوي خلق رپورټ هم نشي کولی ځکه چې د قانون مطابق دواړه اړخ ته بیا قانوني کاروایی کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
شکردرا د خیبر پختونخوا کوار ضلع داسې سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کیږي، خو د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمی شکایت کوي. دوی وایي په څلرشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نور نوې چې له بچې دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي. د شکردرې اوسیدونکي هم دا راز وایي چې په سیمه کې داسې کورونه هم شته چې 15 کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې لګېدلې دي، خو لا هم ورته تارونه نه دي غسول شوي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه په کوارټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه کړې، بریالی شوی نه دی. البته له دې وړاندې چارواکو د دې ډول په پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې د بجلی کمی ده او لوډ شیډنګ یې مجبوري ده. نو په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځایي خلک وایي د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نسبدر چې د شکردرې اوسیدونکی دی، د فروری په شپږمه یې مشال ریډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی یې ټوله ټوله ورځ نه وي، خو د اړونده محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولېږي.
چرا موږ پاکستان کې مطلب چې اسپیشل لیست کیو اور بل دار جیب کې موسم دا 8000 روپے جمع کوم
دم رتی دا بجلی وی جی استری چې بلګه بندي جی استری سره
موږ خپل مشران ته پیغام دی چې موږ مشران بکلا زیات رځي کوار کې پتې کې پولیس میکنه کې سرویس کو کوار کې بالکل 24 گھنٹے کے چالو 15 گھنٹے نوی شکرداری کی وا گھنٹہ فکس دا ٹول مشران نیلار دی اوس بیگا چرار دنه درغلی
دنری بندی محمد زرداد ویلی د دوی د سیمی خلک د بجلی گنش میستون زو سره مخمخ دی. 15 کال اوران دی ورته د بجلی کمبی لگی دلی خطر نه ورته نه دی غزولی په غختن استړی شول خو چای هم غغ نه دی وریدله
کمبی لگی دلی 15 کال پیلا چې دنن کوم منډر وای دی نون لیگ والا یا پی ٹی آئی پیپل پلٹای والا چمو مت صدا کرو کو دا کو نزد دا وان چ پہلا مت اگا کمبو کے کم سے کم ترونه ہوا چھوے اگا کمبی زنا تو کہ سرشتان دے چ کم دی پ اگے کی ترونه دے لگے دلی 5-6 سال شو چ مدا اس انتظار کو
شبیر رحمان شکر درہ کی دا گاڈو دا اڈی مشری کوی دا وای یواز بجلی نہ بلکہ دسی میں خلق دا ڈیرو اسنتے ہونا محروم دی. بجلی اوبا او گیس دا دوی ضرورت تے خو ہر ضرورت دا نشت برابر دے، بل خو اگرنی او دا خوراکی تو کو کا مخت خو خلق نور ہم پ عذاب کڑی.
نہ بجلی شتا، نہ کمبی شتا، نہ اوبا شتا، نہ اسپتال شتا، نہ غڑی شتا، نہ دوڑ شتا، نہ چینی شتا، آر شای نشتا.
شکردره دا لچهی تسهیل سیمه دا کومه چی دا تیل او گیس تولید لپاره یدیگی. زی خلکو تر مخه دا تیل او گیس پا شکل هیوات دا عربون روپو گټه ورکوی، خو بیا هم دا دی زی خلک دا گنش میرستون زو خکر شوی. بلخوا د بجلی اړوند چرواکو په دې اړه سند ویلي، ولې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالی یا د کمښت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 10 بجې
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچکړې غوښه خوري. دغه سي دود د پښتنو په یخو سیمو کې مشته چې ورته لاندې ویل کیږي. خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې ساتي چې هغه غټ شي او بیا یې حلال او اوچ کړي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم د پښین له داسې یو تن سره خبرې کړې دي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د ده د خبرو پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
پسې
سچ مژ اول دا وار حلال کو بیا دا بونو کی دا وړی زن وش کو دا وړی سم زن وش کوله بس بیا ور بل کو پر ور باندې د ښیر دو بس پر ور باندې وال وې پر ور باندې مژ د ښیر شوی بس پر لمبا باندې سکم ز تیاریږي سرکیږي بس هغه بچاړه چا باندې قرار قرار وو بس د پخپل برابرېږي تک سور اوړي صفاکیږي د سم مژ کله کاټ کو بیا مژ مالګه پر اچو او انجه کی انجه پر اچو انجه او مالګه پر اچو بس بیا پر مینه باندې اچو پر مینه سیمه واچو د بشل 15 ورځې کې بس وچیږي تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلارو د نیکه د وخت څخه یو ثقافت دی موږ یې کوو، او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو، په غنمو یې ساتو، دا موږ مژو کو، چاغې کو، بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا لالوو چې لال مې کو، بس بیا یې الویو، ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به وو، خو بهرحال موږ د اوس سم گزاره کیږي. واوري ماوري کله وسی لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو، کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ورپخو خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلې، تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو، خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي، نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واغسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیرې ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د مس اینک د ځانګړي میوزیم د جوړولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس اینک کان پر ځانګړي میوزیم د کارونه بیرته پیل شي. یاد خلک وایي چې د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې میوزیم د جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
په پام کې واچې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مسائنک د لرغونی سیمې د آثار او د کې خودلو او ننداري لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوی ځمکه چار دیوالی را تاو شو، خو د نظام په سقوط کې دوه سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکو شکیل احمد تسل مشال راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش ده له دولت څخه
مراد سے داغا موزیم یہ دو افضل لپارا کارون پائل کری زکا چی داغا خپلا یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښتمند دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدنې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چي دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چي دي هغه راوړل شي او دلته ننداري ته کېښودلی شي. نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډ کارونه له سره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سم مخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته ګټ او پایده دولت ته امدار قومولسته ده د سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي هغه عایدات هم د ولست نه پدی هم د دولت نه پدی.
په همدی حال کې د لوګر سیمه چارواکی وای اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په 10 جره بمزکه کې د جوړی او کاری دومره سوي ده چې یوه د چر دیوالې د سر سوي ده جوړ سوي ده. او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله امارات په نسبت خپل بودیجی امکاناتو ته خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغونی سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خلک له بیکاری او بیروزګاری سر ټکوي، د ملګرو ملتونو هابیټیټ موسسې د رغونې د کارونو په بدل کې خلکو ته د غنمو ورکولو پروسه پیل کړې ده. ګڼو کارګرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اقدام خوشاله دي. بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ ویاند وایي چې د غنمو په بدل کې خلک د ښار په صفایي او آبادۍ کې برخه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې اخلو.
د جلال آباد ښار په لومړۍ، دویمه، درېمه او څلورمه ناحیه کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې دا پروګرام د یوین ابیتات په مالی مرسته د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د ویلو او لښتیو پاکول دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. په دې اړه د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد وایي
د جلال آباد ښاروالۍ په هڅو د یوین ابیتات له لورې د ښار په بیلابیلو نواحیو کې تقریبا په سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغه خلک په تنظیفاتی برخه کې کار کوي، د دې ترڅنګ چې یو مړی رزق او روزي کور ته ورشي او هم مهاله به د دې سره د ښار ځینې برخې او هغه د دوی د ګذرونو او د ویالو صفایي چارې هم ترسره شي.
هغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې له پیل شوي پروګرام نه خوښ دي. د فهیم خان او زرجان په نامه دوه تنه کاریګر وای په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت کې ورته د کار زمینه برابره شوی او له همدې لارې خپل اولادونو ته یو مړی الاله نفقه پیدا کوي.
څاوره څنګه د مننه کوم چې د کار زمینه برابر کړي. زه خپل د مکتب څخه فارغ یم خو کوم وظیفه لا غنښت په انګلیسي په یو انګلیسي ژبه خپل د چا خبره غوښتل د کړی خو وظیفه نشته، مجبوریت ده.
وخت خو ډیر ضرورون کې ده. نن چې هر سړی ګوري دیګا ته حیران ده. نو چې دغه زمینه مونږ ته برابر شوی ده، یعنی مونږ په دې خوشاله چې زحمت کړو یو مړی جوړی
دغه کاریګرو له ډلې تواب او حیات الله بیا له حکومت نه د یاد پروګرام د غځېدو تر څنګ غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ د ختمېدو لپاره په بنسټیزو پروژو غور وکړي.
غریبی دا کار سور دی ډیر نه دی ایم ته یم شول دا کار دم دی میشي مزه کوم کار بال دی وته نشته یا خدای پای دا کارونه دی کی دا غریبانو کار به وشي
حکومت نم دا خواهش دی چې خلکو ته دا کار زمينه برابر خاص استه ما صدداري او تیری به سلا خدای خوازي بو شلی اس مونږ ډیر خوشاله یو چې دا کار کو دلته دی زیږي
د ذکر ورد چې دی کاریګرو ته د ورځ مزدوري په توګه د کار په بدل کې لس کیلو غنم ورکول کیږي چې د اکثرو بیوزلو کورنیو لپاره بسنه نه دوی وایي کچارواکي په دې ولایت کې بنسټیزې پروژې پلی کړي تر ډېره به ورسره د بیروزګارۍ کچه کمه شي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ فیسبوک ټویټر انستاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خاو شاو سیمونه راپورونه جوړوم.